په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د اسحاق خان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند قل اردو رسمن فعاله شوه او د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو څو اونیو کې له زرګونو وسایطو تورې شیشې لرې کړې دي. خدا خبري مجله د هر وخت په شان د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلېږي چې صالحه اسحاقزی خلقی وړاندې کوي.
پاپل کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسی جرګه وایي د ولسمشر کرزي له حقوقي سلاکارانو غوښتنه کړې چې ولسمشر ته د ناسمو مشورو ورکولو پر ځای له خپلو دندو ګوښه شي. ایساب ځواکونو د جرمني عسکرو لخوا د افغان ملي اردو د شپږو سرتیرو د وژنې له وجې سخته خوشنۍ څرګنده کړې او پاکستاني مقامات وایي د دغه هیواد پوځ افغانستان پولې ته نږدې په اورګزو کې شاوخوا 40 وسله وال وژلي. د خبرونو تفصیل ایسابس وکونو د جرمني عسكر لخوا د افغان ملي اردو د شپږو سرتیرو د وژنې له وجې سخت خوشنۍ څرګنده کړه. ایساف په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي دغه شپږ افغان سرتیري تیر ماښام د ایساف وکونو په صحوی ډزو کې ووژل شول. ایساف د دغو سرتیرو د کورنیو غړیو ته تسلیت ویله او ډاډ ورکړ هڅه کوي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی وشي. دفاع وزارت د جرمني ځواکونو لخوا د ملي اردو د شپږو سرتیرو وژنه په کلکه غندلې. د ولسي جرګې رئیس د ولسمشر کرزي له حقوقي سلاکارانو غوښتنه وکړه چې ولسمشر ته د ناسمو مشورو ورکولو پر ځای له خپلو دندو ګوښه شي. محمد یونس قانوني چې نن د دې جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل د ولسمشر سلاکارانو د مقننه قوې او حکومت ترمنځ د وټن درمسته کولو لپاره ولسمشر کرزي ته د اساسي قانون خلاف مشوره ورکړې ده. د خغلی قانوني اشاره د انتخاباتو د قانون په اړه د ولسمشر کرزي وروستي تقنيني فرمان ته وچی د ولسي جرګې لخوا د رايو په اکثریت رد شو. ولسمشر کرزي دوی ونی وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د زنو تعدیلاتو پر وسو سره دغه قانون د یو تقنيني فرمان په صادرولو سره نافذ کړ. ولسمشر ویلي دغه قانون کولای شي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین او د انتخاباتو چارې هم په بشپړه توګه افغاني کړي. او د یو بل خبر لمخې د افغانستان د مشرانو جرګې نن وویل چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل یا بدلون به د خپلو بحثونو په اجنډا کې شامل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د افغانستان د انتخاباتو د قانون په باب د ولسمشر کرزي تقنيني قانون رد کړی. د مشرانو جرګې د اطلاعاتو او نشریاتو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په مشرانو جرګې کې خبرې وشوې او وویل شول چې د دې فرمان په حق له پریکړه د اساسي قانون خلاف ده. له ازادي راډیو کورنۍ خبرونه اوري. لوی څارنوالي وایي د دغه هیواد د حج او اوقافو پخوانی سرپرست وزیر په لندن کې ونیول شو. د پژواک خبري اژانس راپور مخې د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکونن وویل د دوی له غوښتنې سره سم د لندن پولیسو ښاغلی چکري نیولې ده. تر دې وړاندې هم د چکري د نیولو په اړه خبرونه خپاره شوي وو چې افغان چارواکو رد کړی وه. محمد صدیق چکری د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په میلیونونو ډالرو اختلاس تورن دی خو چکری دا تورونه ردوي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنی قمندانۍ د کشف مرستیال وژل شوی دی. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي سمونیار عبداللطیف نن سهار هغه مهال د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې ووژل شو چې له خپله کوره د بغلان ولایت د جرخشک ولسوالۍ په لور روان و. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډ ځنډ وروسته اوري. پاکستانی مقامات وایي د دغه هیواد پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په اورګزو کې شاوخوا 40 وسله وال وژلې دي. یو سیمه ییز مقام سمیع الله اسوشیټد پرس اژانس ته وویل نن هم درس شپږ وسله وال له پوځ سره د ډزو تر تبادلې وروسته ونیول شول. د پاکستان پوځ د تیر مارچ میاشتې له نیمایي څخه هغه مهال په اورګزي ایجنسۍ کې د هغو وسله والو د ویستلو لپاره عملیات پیل کړل چې د پوځ د تیر کال تر حملو وروسته د سیمې ته راتښتیدلي وو. د غنخوتو شاوخوا لسره ملکیان له خپلو کورونو څخه کډه کولو ته اړ ایستل او بې ځایه شوي کسان په کوهاټ کې په یو دولتي کمپ کې ځای پر ځای شول. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي د پاکستان لوی څارنوال د قضایي قوې او ولسمشر آصف علي زرداري ترمنځ د وروستۍ شخړې پر سر استعفا ورکړه. انور منصور وویل حکومت دې د ستر محکمې له احکامو سره سم د زرداری د دوسیې بیا څېړلو ته نه پرېږدي. ستر محکمې تیر کال پریکړه وکړه چې زرداری او یو شمیر نور چارواکي د نوي ملسیزې په ترڅ کې د شویو درغلیو د قضیې له څېړلو مستثنا نه دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن وویل پر ایران د نړۍ فشارونه دغه اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام د دوام ورکولو لپاره لا هوډمن کوي. احمدی نژاد په خپله وینا کې چې د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خبرېده وویل تاسې نړیوال قدرتونه کولی شئ خپل ستونې وپړسوئ، تیندکې ووهئ، اعلامې صادره کړئ او یا هم د قطعنامو پریکړې وکړئ، خو دا فکر مه کوئ چې تاسې په خپلو دغو اعمالو کولی شئ د ایران د ملت د پرمختګ خنډ شئ. احمدی نژاد همداراز وویل د متحد ایالاتو ولسمشر باراک اوباما باید داسې وکړي. اوباما په 2009 میلادي کال کې د چارو د وګو له ترلاسه کولو وروسته ډیر زر جدي ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړې، خو وروسته یې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو له لورې د بندیزونو غوښتنه وکړه څو ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په چین کې د ډبرو سکرو په کان کې له شپږ ورځو راهیسې د شاوخوا 1350 ګیر شویو کارګرانو د ژغورنې یوه ډله هغه کان ته ننوته چې دننه پکې سیلونه راوتلي. د چین د دولتي اژانس راپورونو پر اساس د شپږو لمبو وهونکو په شمول 13 د ژغورنې عمله نن د وانګ جیلینګ د ډبرو سکرو کان ته ننوته او د پراخو عملیاتو تر پیل کېدو مخته غواړي چې شرایط وڅېړي. د عسکرو په جمعو کې وسلوالو کسانو د عراق په یو کلي کې 40 نارینه او 15 ښځې وژلې دي. وژل شوي کسان د القاعده خلاف کورنۍ غړي وو. خبري اژانسونو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله په خبره شوي خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو کسانو د بغداد په جنوب کې د دې کلي په دریو کورونو برید کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن وویل دی په قرغزستان کې د یوې خپلواکې رسنۍ پر ایوی خپلواکی رسنی پر لگول شیوی بندیز اندیخمنده. روی ترز آژانس ملګرو ملتونو دیو مقام دو وینا لمخی چی نی غوختل نومی واخیستل شی ویلی خغلیبان دا څرګندونی پا بشکی که دا قرغزستان دا بحرانه یو چار وزیر قادر بیک سربایف سره پا کتنکی وکری. دا ازادی را دیو دا. پا دا سیال که چی سلها و زرو کسانو پا مسکو که دا دی خار پا میچو که دا بمی چودونو لویری دا ایستر یا مسابی اختر مراسم ترسره کول پا دی مناسبت شاوخوا ایو لزره روسی پولیس گزمی کوی او سخت امنیتی تدابیر نیو شویدی. دا روسی دا ارتودکسی سوی کلیسا مشر وویل دا مراسم دا شنبیش پی پا نیمایی که ترسره کیگی. نن سهار پا لسها و زره کسان در تایلند پا مرکز بانکاک کې د یو عمومي بازار مخ ته سره راټول او خبرداری ورکړ تر هغو به خپل لاریون ته دوام ورکړي چې د دې هیواد صدر اعظم انتخابات اعلان کړي. دا د تایلند په مرکز کې د لاریون یوشتمه ورځ ده چې د پخواني برمیشتي صدر اعظم تشکین شینوات وارتاو پلویان ترسره کوي. مظاهره کوونکي په دې سوداګرۍ ساحه کې د خرڅلاو او پلورلو خنډ شول او په سیمه کې د ترافیکو جریان په ټپه ودرو. خبرونو ته ماریا صدیقی په اقتصادي او سپورتي خبرونو دوام ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیان جواد عمر ازادۍ رادیو ته وویل چې له سوداګرو سره یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د نوموړي پر وینا سوداګر اوس هم له ګڼو امنیتي او نورو ګڼو ستونزو سره چې د دوی د سوداګرۍ د پراختیا مخه نیولې ده شکایت کوي. نوموړي وویل چې د سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې له اړوندو ادارو سره دغه ستونزې حل کړي. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل په نوي ماستر پلان کې د اقتصادي مسایلو لپاره ډېرې سیمې او خاص پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د کابل انیس پرسپانې د افغانستان د کاري پراختیا د خپلواک بورډ د غړي غلام سخي حسنزاده له خولې لیکلي چې په نوي کابل ښار کې د بېلابېلو سوداګریزو سکتورونو د پراختیا لپاره مناسبې سیمې په پام کې نیولي چې په دې توګه کولی شي د پانګونې په پراختیا کې هم ګټور تمام شي. د کابل نوی ښار چې د 3 میلیونو وګړو وړتیا لري په پام کې ده چې د دې سبس په سیمه کې جوړ شي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د بغلان او سمنګان ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پرون د فوټبال دوستانه سیالۍ ترسره شوې. باختر دولتی آژانس رپورت ورکړی چې دغه سیالۍ د نوي کال او د دواړو ولایتونو ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي په مناسبت د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې ترسره شوې. د راپورونو له مخې سیالۍ په مساوي توګه پای ته ورسېدې. په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د قندهار ولایت د پوهنتون د محصلینو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شي. د کندهار ولایت سپورتي عامر احمد الله ګلالي ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د کندهار ولایت د څلورو پوهنځیو څلور ټیمونه ګډون وکړي. د راپورونو له مخې د دغو سیالیو هدف سپورت ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوي دي.
دا د ازادي راډیو دا شپږ بجې او یو لس دقیقې دی. په هلمند ولایت کې د ملي اردو د 215 میوند قول اردو په رسمي ډول پرانستل شو. د دفاع وزیر جنرال وردګ ویل
وتوانیدو چې یو نوی غښتلی قول اردو د سپاند هلمند د لرغوني ولایت سولې امنیت سوکالۍ په موخه پرانیزو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د حکم سره سم به له استثنا پرته د موټرو تورې شیشې لرې کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي زمری بشری وایي
بهود له 28 نیټې رئیس له 6000 نه اضافه موټر له تورو شکونه او اضافي اجناس نه پاک شوي دي.
د قندوز ولایت د جنۍ چارو د مرستیال نن وبشل شو. افغان سوداګر وایي ناامنیو د دوی کارونو ته خنډونه پورته کړي. په جلال آباد کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ سوله وشوه او نن پیښور سره نږدې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. له ازادي راډیو ماخامنه خبرې مجله اورئ. په هلمند ولایت کې د افغانستان د ملي اردو 215 قول اردو په رسمي ډول پرانستل شو. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزیر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان او نورو لوړرتبه مقاماتو ګډون کړی. لسیمې د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د قول اردو قومندان بریج جنرال ارکان هر سید ملوک، د قول اردو مرستیال بریج جنرال غلام فاروق او درستیزوال ډګروال زامن حسن تعین او پوداندو ګمارل شوي دي.
په هلمند ولایت کې په لومړي ځل 215 میوند قول اردو رسمن د ګریس کولسوالۍ په شوراب سیمه کې د یو شمیر دولتي او بهرنیو چارواکو لخوا پرانستل شو. د دغه قول اردو د پرانستنې په مراسمو کې د هیواد د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، لوی درستیز جنرال بسم الله خان، په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سټانلی مکرستل، د نیمروز او هلمند والیان په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازو هم ګډون درلود. د 215 میوند قول اردو د پرانستنې په مراسمو کې د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ د ملي اردو د دندو په اړه خبرې وکړې. ویول د دغه قول اردو افسران به د هلمند ترڅنګ په نیمروز او فراه ولایتونو کې هم دنده ترسره کوي او خلکو ته به امنیت راولي. وردګ د هلمند پر خلکو ژا وکړ چې راسي او په ملي اردو کې خپل ځامن ځای پر ځای او د هیواد څخه ساتنه پرې وکړي.
او زه د هلمند د میړني او نیمروز د میړني توریالي وغښتلي وګړنه دا سوال کوم چې د افغانستان د ټینګتابه هوسایي پرمختګ او دفاع په خاطر خپل ځوانان د ملي اردو لیکو ته د پوستون لپاره راوستوي.
همدارز په افغانستان کې د استاب ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سټانلی مکرستل د غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې تر ډیره بریده ملي اردو پیاوړې شوی او د پخوا په پرتله اوس ډیرې لاسته راوړنې لري. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د ملي اردو دغه کل اردو راتګ هلمند ته د امنیت ټینګښت سره مستقیما په اړیکه کې وبلل. نوموړي وویل د ملي اردو سرښندنې د یادونې وړ دي او د هلمند اوسیدونکي د ملي اردو له کړنو راضي دي. په هلمند کې 215 میوان قول اردو اوس درې لواوې لري، چې وایه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې، دوهمه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې او درېمه په شوراب سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. د دغه قول اردو قومندان بریج جنرال ارکان حرب سید ملوک چې په اصل کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهانو وایي د سرتیرو او ځواکونو زیاتېدل په هلمند کې د امنیت ټینګښت سبب کېدای سي، ځکه دغه ولایت د خپل پراخه مساحت له پلوه د افغانستان له سمه برخه جوړوي. په عین حال کې د هلمند اوسیدونکو هم د ملي اردو د دغه نوي کول اردو په پرانستنې خوشاله شي، خو ورسره جوخ د امنیت د ټینګښت او بیارغونې غوښتنه
کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له موټرو څخه د تور شیشو د لرې کولو لپاره هڅې دوام لري او تر اوسه پورې په مرکز او ولایتونو کې په زرګونو موټر له تور شیشو پاک کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان زمری بشری په کابل کې د ازادي راډیو له خبریال حمید مومن سره په دې اړه مرکه کړې او زیات جزئیات یې وړاندې کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان ښاغلی زمری بشری، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې وه چې نه یوازې په کابل ښار کې بلکې په ټول هیواد کې د تورو خیخو درلودونکو د موټرو تګ راتګ به بندوي او دوی ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په دې ارتباط باندې څومره پرمختګ شوی دی؟
د دغه امر د تدبیر په برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر جدي ګامونه پورته کړي دي او د هود له 28مې نیټې راهیسې له 6000 نه اضافه موټر له تورو شیشو او اضافي اجناسو نه پاک شوي دي چې بې له شکه د امنیت په برخه کې ډېر مهمه رول لوبوي.
پخوا به یو استثنا موجوده وه چې په هغه کې به د وزیر صاحبانو او د ځینو جګپړو چارواکو موټرې چې تورې شیشې لري معمولا هغه به مستثنا واقع کېدلې. آیا دا ځل د هغوی شیشې هم دغه کېږي که نه؟ دا ځل هم مستثنا دي؟
دا ځل هیڅ نوه استثنا په دې امر کې شتون نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلالت مآب ولسمشر حکم دی او په دې حکم کې هیڅ نوه استثنا شتون نه لري. د همدغې عدم استثنا موافقت مشتو بخشل او دا موافقت منجر دی دېسه چې یو ګڼ شمېر هغه وسایل چې تورې شیشې درلودلې دوی له تورو شیشو نه پاک سي او په ښار کې یو نظم منځته راسي. تر اوسه پورې دا پروسه په سرعت سره پر مخ ځي او په دې پروسه کې نه تنها دا چې حکومتي اراکین د خپلې شیشې باید پاکې کړي چې پاکې کړي هم دي، بلکې ټول بینالمللي ځواکونه، ډیپلوماټ ادارات ټول د خپلې تورې شیشې پاکې کړي او دا امر کلي امر و. تر اوسه پورې ټولو اداراتو نږدې همغږي او همکاري شولې ده او داسې کوم جدي مقاومت سره نه مخامخ شوي.
آیا په ولایتو کې هم همزمان دغه پروسه شروع شوی ده که نه هلته به وروسته بیا پلي کېږي؟
بې له شکه کله چې په کابل کې تطبیق شو دقیقا څو ورځې وروسته له کابله دا امر ټولو ولایتو ته ورسېد او موږ له خپلې خوا هم مطبوعاتو ته چې له مطبوعاتو له لارې خلک خبر کړو دا موضوع اعلان کړه او هم رسمي مکتوب ټولو ولایتو ته استول شوی دی. دا برنامه په ټولو ولایتو کې پیل شوی ده او په ولایتو کې هم په سرعت سره پر مخ ځي. دا د 6000 وسایطو شمېره مې تعداد کړه، دا هم د کابل ده او هم یو شمېر وسایط په ولایتو کې پاک شوي دي چې مجموعي شمېره مې تاسو ته وړاندې کړه.
په خپله د کورنیو چارو د وزارت په نظر باندې د دغه تورو شیشو د لرې کولو پروسه به څومره د امنیت په ټینګښت کې د پیښو په کمښت کې مرسته وکړي؟
بې له شکه د امنیت په برخه کې ډېر مهمه رول لوبولی شي. که د کابل ښار مثال ورکړو، د کابل په ښار کې دغه ګام وکولای شو پر امنیتي وضع باندې ډېره مثبته اغیزه ولري او هغه عناصر او هغو دښمنانو چې غوښتل له تورو شیشو نه استفاده وکړي او خپل تخریبي اعمال سرته ورسي دوی ته دغه زمینه بنده شوه. نو تر کوم ځایه پورې چې زموږ هغه خاص استخباراتي او کشفي معلومات را رسیږي ویل کېږي چې دا یو خند دی هم سازمان یافته مجرمینو ته او هم نورو عناصرو ته چې غواړي تخریبي عمل سرته ورسي. بله دوهمه خبره په حالاتو کې چې راپورونه را رسیږي چې ګویا هیوادوال وایي چې اوس هم بعضې تورې شیشې ویني چې پولیس نه دري. دلته یو حساسیت شتون لري او استثنانه سو ورته ولی یو اساس موضوع ده چې په لومړي ګام کې موږ هم اعلان کړی وه هغه وسایل چې 40% یا 25% توروالی نه بلکې سیوری لري او په داخل کې انسان معلومیږي او امنیتي ځواکونه کولی شي چې تمیز وکړي د موټر کې څوک دي، هغو وسایطو ته استثنا موجوده ده. په دې خاطر چې یو غټ اقتصادي مشکل جوړېده او له تخنیکي لحاظه هم هغه وسایط چې سوری لري او زرهي وسایط دي هغه شیشې په کابل کې نه پیدا کیږي. نو د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړی دی او 25% یا 40% سیوری هغه مشکل نه دی او هغه وسایط کولی شي گشت و گذار وکړي، ولې که تورې او داخل معلوم نه سي که زرهي که غیر زرهي باید شیشې پاکې شي او دا امر انشاءالله پولیس په تمامیت سره تطبیقی.
د کورنیو چارو د وزارت وایان زمری بشری و چې وایي له استثنا پرته به د ټولو موټرو تورې شیشې اخوا کیږي. د یو تازه خبر له مخې د سی ان ان تلویزیوني شبکې د یو امریکایي مقام له قوله رپورټ ورکړ چې ایران غواړي چې په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ولیږي. د امریکا د دفاع وزارت دغه مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي همدارز ویلي چې په دې باب معلومات یې له یوې ایراني سرچینې څخه ترلاسه کړي دي. د دغه امریکایي مقام په وینا دې سرچینې په خو هم دوی ته دا ډول معلومات ورکړي چې وروسته تایید شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان سوداګر وایي چې د ناامنۍ د دوی کار په وړاندې لوی خنډونه جوړ کړي دي. سوداګر د دغه ستونزې ترڅنګ د مالی او صادراتو په برخه کې هم ستونزې لري چې د دوی په وینا د وار وار ویلو سره سره دغه ستونزې نه دي حل شوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه ستونزو په اړه بله ولسمشر او اړوندو ادارو له چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمان په رپورټ کې.
افغان سوداګر وایي چې ناامنۍ د دوی د کار په وړاندې لوی خنډ جوړوي. دغه سوداګر نور ستونزې هم لري خو په هیواد کې د ناامنۍ ستونزې ته لومړیتوب ورکوي. وایي چې که چیرې دغه ستونزه هواره نشي نو سوداګر خپلې پانګې له هیواد څخه بهر ولېږدوي. یو تن سوداګر حاجی اغا رحمدین د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو سره په یوې ګډې غونډه کې وویل،
تر ټولو زموږ لومړنی مشکلات امنیت دی. تاسو ته معلوم دی چې د دوو هفتو په جریان کې زموږ یو تاجر په دغه کابل کې اختطاف شوی دی او یو هم د اختطاف د حالت څخه فرار کړی دی. که دولت په دې کې غور ونه کړي، زه په ډاګه وایم چې د افغانستان سرمایه د باندې وځي او تاجر به نور زړه ښه نه کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي.
سوداګر وایي دوی دغه شان د مالیاتو او د میوو د صادراتو برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا په کار ده چې په بندرونو کې د میوو صادراتو ته د لومړیتوب حق ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري برخې ته به جدي پام واړوي. د سوداګرۍ وزارت سلاکار ضیاءالدین ضیاء وویل چې د سوداګرو د ستونزو د هواري په برخه کې به له ولسمشر او د هغو وزارتونو او ادارو له چارواکو سره خبرې وکړي چې سوداګر ورسره ستونزې لري.
این پیشنهادات ما دو مجلس باید دایر کنیم. یکی
دی وید دغه وړاندیزون سره سم موږ باید دوه غونډې جوړې کړو، یو له ولسمشر سره او بل د اړوند وزارتونو له چارواکو سره. او په کار د چپ دی غونډه کې اړوند ادارې د سوداګرو د ستونزو حواري ته جدي پام واړوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو سوداګر ډیر ځله په مرکز او ولایتونو کې د سړي تښتونکو لخوا ګواښل شوي او یا هم تښتول شوي دي، چې له دې امله ګڼ شمېر سوداګر له کاروبار څخه زړه توري شوي او د راپورونو له مخې یو شمېر یې د همدغې ستونزې له امله خپله پانګه هم له افغانستان څخه بهر لېږدولې ده.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته په تیر کال کې د بشپړ شویو او په راتلونکي کال کې د نویو پروژو په حق له معلومات ورکړل. د کرنې وزیر ویل په تیر کال کې د هیواد په اکثره ولایتونو کې د خلکو د ضرورت وړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. د ویل د راتلونکي کال نویو پروژو ته 319 میلیون ډالر بودیجه ضرورت لري. د جرګې ځینې غړو ویل دوی په سیمو کې ډېرې پخوانۍ پروژې اوس هم نیمګړې پاتې. تفصیل له خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي سکالې په هیواد کې د بیا رغونې او پراختیایي پروژو پلانونه له کلیو او ولسوالیو څخه پیل کړي دي او داسې پروژې په پام کې نیولې دي چې د خلکو او ولایتي شوراګانو له لارې د دولت مربوط ارګانونو ته سپارل شوې وي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی چې د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته په تیر کال کې د بشپړو شو او په راتلونکي کال کې د نوو پروژو په حق له معلومات ورکول ویل، د دې لپاره چې اکثره پلان شوې پروژې په ښه توګه پیل او بشپړې شي هیله ده د مالی وزارت ورته بودیجه برابر کړي. ده وویل
پروژه د سکتورونو له مخې جمع بندي سوي. د کرنې وزارت چې د جرګې د غړو او ولایتي شوراګانو په مشوره یې راتلونکي کال ته د بودیجې غوښتنه کړې ده 319 میلیونه ډالره ده او کوم بودیجه چې له 1400 لمریز کال نه نوي کال ته انتقالیږي 80 میلیونه ډالره ده، خو د مالیې وزارت ورته تر اوسه 9.2 میلیونه ډالره برابره کړې ده.
رحیمی وویل په تیر کال کې په بزګرو 10,000 ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشلي، د پستې 370 هکتار ځنګلونه یې سنبال کړي، 455 هکتار ځنګل یې ژغورلي، په ګڼ شمېر ولایتونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رغولي، له 2 خصوصي شرکتونو څخه یې بزګرو ته پورونه اخیستي، له بزګرو سره یې د ترکتورونو مرسته کړې، او د اصلاح شوو میوو د بوټو په سلګونو قورې او له 1000 څخه زیات باغونه یې رغولي دي. خو د جرګې ځینو غړو ویل اوس هم د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې په زرګونو هکتار اوارې دښتې د اوبو تږې او په ډېرو ضروري ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه فعال شوي نه دي. د نیمروز د ولایت استازی صالح میرزاد وویل
اولویت ها در نظر گرفته نشده، به خاطر که در یک ولایت میبینیم که یک هتل 5 ستاره جور میشه، اما مردم نیمروز از آب آشامیدنی از تشنگی دارن نمیدن.
لومړی توبونه په نظر کې نه دی نیول شوی. په نورو ولایتونو کې 5 ستاره هوټل نه جوړیږي، خو د نیمروز په ولایت کې د څښلو اوبه نه پیدا کیږي.
خو د کرنې وزیر وویل کومې پروژې چې اوږدمهالی دي هغه د تیرو کلونو په څیر بیا هم نوي کال ته انتقالیږي. سرنګه چې پوښتنې او غوښتنې ډېرې وي، په پای کې پریکړه وشوه چې د جرګې غړي دي د دوی د سیمو اړتیاوې په لیکلې توګه اړوندو وزارتونو ته وسپاري تر څو وڅېړل شي او د مالیې وزارت یې د بودیجې په لټه کې شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په ننګرهار کې د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وشوه. دا د ننګرهار د مخکنی والی حاجي عبدالقدیر او بل د جهادي قمندان حاجي محمد زمان کورنۍ وه. د افغانستان ولسمشر د اسدالله وفا په مشرۍ د دغې روغه جوړې لپاره یو ډله مشران هم ټاکلې وو. له جلال آباد د دوه وفا رپورټ اورو.
د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار اسدالله وفا چې د روغې جوړې د جرګې مشرتوب یې درلود، د ننګرهار د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د څه ناسه 200 تنو قومي مشرانو په مخ کې د جرګې پریکړه په دې ډول اعلان کړه.
د دواړو مرحومو کورنۍ 5 کسان به په آینده کې یو پر بل هیڅ نه وداوند کړي او نه به په آینده کې خصومت او وینات سره ساتي. د دواړو شهیدانو شهادتونه به نه خرابوي، سار د نن نه به یو د بل سره د ورو بشان ژوند کوي او د وطن د آبادی په خاطر به لاس ور کوي. یعنی د دواړو کورنۍ به یو پر بل باندې هیڅ نه و جزایي حقوقي پور نه لري. خدا خدای درضا په منظور موږ جرګه پورته پریکړه صادره کړه. هیڅ طرف پاینده کې د سرغړونې حق نه لري. که پاینده کې هر چا خدای نخواسته جرګې پریکړه څخه سرغړونه وکړه، دا هغه به مسؤل ملامت او سلویش منونه افغانی به جریمه ورکوي. وما علینا الا البلاغ.
بیا د حاجی عبدالقدیر ورور حاجی دین محمد د جرګې د پریکړې پاړه په دې توګه نظر ورکړ.
حاجی عبدالقدیر یوازې زمونږ د کور نه وو، یوازې د ننګرهار نه وو، د مشرقي نه وو، د ټول افغانستان د جرګم د ټول افغانستان دی. جرګې چې د ټول افغانستان نمائندګي خو څه فیصله وکړه، دا فیصله مونږ لپاره قبول ده. مونږ فکر کوو چې افغانستان د ډېرو لویو مسلو سره مخ دی. د دې لپاره ضرورت دی چې افغانان خپل منځونه کې څومره اختلافات لري یا څومره کورنۍ ګلې گزارې لري، دا ټول لري کې او د افغانستان د لوی غم لپاره چې هغه د جنگ باندې دل دی او دلته د امن او ثبات راتګ دی، د دې لپاره ټول سره په شریکه کار وکړو.
د حاجی محمد زمان ورور محمد امان خیره هم د جرګې د پریکړو ملاتړی وو. دوی ویل
او د حاجی صاحب محمد زمان هم شریک په ژوند باندې د جرګې ته واک ورکولای شوی وو. دا چې چون مشکلات من تر غلی وو، پارلمان او نور کابینه جوړېدله او د حج مسایل په کراغله دی وخت پرې وزن دیدله، نو اوس دې اوس دوی په دې باندې وتوانېدل چې زمونږ په منځ کې د خیر خبره وکړي او جوړه وکړي. نو د ټول افغانستان خلک دي مونږ په دواړو سترګو منو او منلیم ده، او ان شاء الله د قدر په سترګو به ورته ګورو.
جرګې پریکړه وکړه چې شنبه به د حاجی عبدالقدیر کورنۍ او جرګه د حاجی محمد زمان د کورنۍ، د یک شنبه ورځ به د حاجی محمد زمان کورنۍ او جرګه د حاجی عبدالقدیر د کورنۍ میلمانه وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
په پاکستان کې د ناامنیو د تازه پیښو په ترڅ کې د شنبه په سهار د پیښور او باړې ترمنځ سیمه کې د پولیسو او سخدریزو وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. د دې نښتې جزئیات له پیښوره درنامو سره په ریپورت کې اورو.
د شنبه پورا سهار مهال د پیښور او باډي ترمنځ د شیخان په سیمه کې د پولیسو او تراګرو ترمنځ ډزو کې یو لس تنه وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې د یو لوړ رتبه پولیس په ګډون د پولیسو درې تنه افسران شامل دي. دغه نښته هغه وخت وشوه چې پولیسو د راپورونو له مخې د تراګرو د راټولېدو درې ځایونه د پیښور د شیخانو په سیمه کې چې یو بل لور ته یې د باډي سیمه پرته ده په نښه کړه. د راپورونو له مخې تر دغه نښتې وروسته د پیښور پولیسو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې په هغې کې درنې او سپکې وسلې ترلاسه کړي دي. څو موده د مخام په همدې سیمه کې وسلوالو پر یوې پوځي اډې حمله کړې وه چې په هغې کې دېرش تنه ووژل شول او پنځلس تنه ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر اډو د وسلوالو غلچکي بریدونه زیات شوي دي. رڼا مسارت، ازادي راډیو، پېښور.
د مخم شپګنیم بجې کې دن کې دی د ازادي راډیو د نن ورځې ورسته خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.